سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمه او نړۍ مهم ورستي مطالب راټول کړي خو فایل په خبرونو وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په تېر یو کال کې په دې هیواد کې د بشرپاله ښځینه کارکوونکو په شمیر کې په پراخه کچه کموالی راغلی دی. اوچا په یو راپور کې چې نن خپور شوی دی ویلی دی مخکې هم افغانستان د ښځو د کار له اړخه په نړۍ کې یو تر ټولو ستونزمن ځای و، خو په تېرو دولسو میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د دوی معنی لرونکی خوندیتوب او هر اړخیز ګډون نور هم کړکیچن شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانو میرمنو د کار او زده کړو محدودیتونه لګیدلی دي. اورزګان کې یو تن خپله میرمن په وهلو ډبولو وژلې ده. د اورزګان د امنیې قمندانۍ ویاند حفیظ مبین ازادي راډیو ته وویل پیښه د کورني تاوتریخوالي له کبله رامنځته شوې ده او قاتل د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی.
تېره شپه یو نفر د اختر محمد په نامه دوهمې حوزې مربوطاتو کې دغه ښځه وژلې ده او سړی د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی ده. تر اوسه یې پیښې علت معلوم نه ده.
نوموړی وایي دا پیښه د مرکز ترینکوټ په شاه ظفر سیمه کې شوې ده. د امنیې قمندانۍ ویاند وایي د وژل شوې میرمنې له خاوند څخه اوس مهال په امنیې قمندانۍ کې څېړنې روانې دي. یو ډاکټر بیا د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې یاده میرمن سخت وهل شوې وه او د وینې ضایع کېدو له کبله یې ساور کړې ده. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې په اورزګان کې د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی دی. نن د اروپا کمیسون مشر اورسلا وندرلین د اوکراین پر ملکی وګړو او د بریښنا پر سټیشنونو د روسیې د توغندیو او بیپلوټ الوتکو بریدونه خالص ترهګریز عمل وباله چې د هغې په وینا جنگي جنایت دی. هغې چې د اروپا په پارلمان کې خبرې کولې وویل پرون یو ځل بیا روسیې په اوکراین کې ملکی اهداف په نښه کړل چې دا په دې وحشیانه جګړه کې د یو بل نوي فصل د پرانیستلو ښکارندوی کوي. وندرلین زیاته کړه نړیوال نظم ډېر روښانه دی او دا جنگي جنایتونه دي. لته باندې یوې اونۍ راهیسې روسیې پر اوکراین کې په اوکراین کې ملکی وګړي او زیربناوي پنخه کوي چې په لسهاو کسان پکې وژل شوی دی او د اوکراین د برېښنا د مرکزونو د دریو نږدې و برخې له کاره غورځېدلې ده چې ورسره څه باندې زرو خارونو او کلو کې خلک بې برېښنا شوي دي. او د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تمریناتي لوبه بې پایلې پاتې ورسېده. که څه هم افغان لوبډلې بیټنګ وکړه خو د پاکستان د بیټنګ پر مهال د باران له امله پاتې لوبه ونشوه او په دې سره د دوړو هیوادونو د کرکټ د لوبه چې پایلې ته ډیر مینوال پتمو په نتیجې پاتې ورسېده. افغانستان له دې وړاندې په بل تمریناتي لوبه کې بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه. تاسو دې ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان غونډیان د افغانستان په اړه یو غونډه راوړي. ولې د افغانستان غونډیان د کار کوي او کوم هیوادونه به په دې غونډه کې ګډون وکړي؟ کله به دا غونډه جوړیږي او په کومو مسایلو به پکې بحث وشي؟ موږ په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته یو راپور لرو. د ژمي را رسیدو زابلیان سخت اندېښمن کړي دي. وایي ژوند به نور هم سخت شي.
په دا دوبی کې موږ دوه نشې نه څو برابرولای دغه کسانان را خبر دي. کسان خدای بستا میاشت ما شواله وخوړه شوالم د مرتیا په ولا کو تا کسانان خبر دي. نو بزه ژمي چیر په ډوډۍ په دغه تیر کم چې خپل اولادونه په وچه ډوډۍ ماړه کم نو خو نه کیږي.
و فرام زاینلر مو زردامه په کلم کاری بس د نن شپې ورسته نور نست یا د نن شپې ورسته و سمرا وتلم بس د سلام.
دا بیا د زبل هغه اوسیدونکو وو چې ویلې په کور کې هیڅ نه لري او په قرض په سراوته خود قرض هم نه ورکوي. دا چې دا به ژمی څنګه تیروي وړاندې په خبرونه کې به د دل خلی وورو. پیران کې یوې نڅاګری د دل لپاره د هیواد پریخود چې نڅاته اجازه نه ورکول کېدله. د اوکراین په مسایلو به هم تم شو او په دویمه نیمه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. نو ملتیا مو غواړم.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. تیران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي سره په لیدنه کې ویلي دي چې د افغانستان د ګوندیو هوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ځنګړي غونډې ته د ربلل لپاره تیارای نيسي. د خبره داسې محل کېږي چې تر دې مخکې هم د افغانستان ګوندیو او د سیمو هوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت او د بهرنیو ترهګرو د موجودیت په اړه اندېښنه خوده لیوه. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان سه شنبه ناوخته په تهران کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په لیدنه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ځانګړي غونډې د رابللو خبره کړې ده. نوموړي ویلي چې دوی د دې غونډې رابللو ته تیاری نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې دا شوي چې د افغانستان د جګړې له امله دواړه هیوادونه ایران او پاکستان تر ډیر فشار لاندې راغلي او میلیونونه افغانان دې هیوادونو ته کډوال شوي دي. په اعلامیه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر له قوله ویل شوی چې 4.5 میلیون افغانان په دې هیواد کې د کډوالو په توګه ژوند کوي چې شاوخوا 1.5 میلیون یې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دې هیواد ته ورغلي دي. عبداللهیان ویلي دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات له هغې پروسې ملاتړ کوي چې له امله یې بې برخلیکه شوي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دغه شان ویلي که په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د تیر کال د رابلل شوې ناستې مصوبې عملي شي، د افغانستان او سیمې لپاره به امنیتي ګواښونه کم او سولې او ثبات ته به لاره هواره کړي. چې د تیر کال په لړم میاشت کې په ایران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ویل شوی وو طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. په دې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو او له دې هیواد سره د بشردوستانه مرستو پر دوام ټینګار کړی وو او همدا ډول یې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ممکنه حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ایراني او پاکستاني چارواکو د تازه لیدنې او د افغانستان په اړه یې د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت لویان احمد ضیا تکل څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو سیاسي شنونکی طارق فرهادي دې لیدنې ته په کتو وایي د لویو قدرتونو د اقتصادي سیالیو او د اوکراین د جګړې له امله افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته پرېښودل شوی چې له دې امله د افغانستان په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ترمنځ لیدنې او غونډې هم ډېرې شوې دي.
افغانستان به مو همسایه های شو.
افغانستاني ګاونډي او د سیمې هیوادونو ته پرېښودل شوی. امریکا اوس له چین سره مصروفه ده او د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره سیالي روانه ده. نړیوالې ټولنې ته تر هغو چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ له اړخه کوم مهم خطر پیدا نشي د افغانستان په اړه علاقه کمه شوې او افغانستان اوس یوازې نړۍ ته د بشري مرستو په وی کیسې بدل شوی او بس
کومک بشري تبدیل شوه و بس.
ښاغلی فرهادي دغه شان وایي د هغې ژمنې له امله چې د پاکستان حکومت له امریکا سره کړې غواړي پر طالبانو خپل تاثیر ولري او په افغانستان کې یو لړ تغییرات رامنځته کړي، خو د نوموړي په باور دا کار به وخت نیونکی وي او که څه تغییرات هم رامنځته کېږي هغه ډول به نه وي چې نړۍ یې تمه لري. د یادونې ده که څه هم د پاکستان او ایران حکومتونه له طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو لا تر اوسه یې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشرپاله ښځینه کارکوونکو په شمیر کې په پراخه کچه کموالی راغلی دی. اوچا په یو راپور کې چې نن خپور شوی ویلی دی مخکې هم افغانستان د ښځو د کار له اړخه په نړۍ کې یو تر ټولو ستونزمن ځای و، خو په تیرو 12 میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د دوی معنا لرونکی خوندیتوب او هر اړخیز ګډون نور هم کړکېچن شوی دی. طالبانو تر دې دمه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانو میرمنو د کار او زده کړو محدودیتونه لګیدلی دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشرپاله ښځینه کارکوونکو په شمیر کې په پراخه کچه کموالی راغلی. دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی ویلي چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سربیره چې ښځې له خپلو بنسټیزو حقونو او ازادیو څخه محروموي، بشرپاله ښځینه کارکوونکي هر ورځ له کوره د وتلو او بیرته کور ته تر ګرځېدلو پورې له ځورولو، ویرولو او بدچلندۍ سره مخامخ دي. په راپور کې راغلی دی چې دا موارد دفتر ته د تګ راتګ، د اوسني حکومت له مسؤلینو سره د لیدلو او دغه شان د کار په ځای کې رامنځته کیږي. او چا په خپل راپور کې له یو شمیر بشرپاله ښځینه کارکوونکو سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي د طالبانو د ځانګړو فرمانونو پر بنسټ باید ښځې د سفر پر مهال خامخا یو خپلوان له ځان سره ولري، کنه نو د طالبانو د پلټنې په پوستو کې له یو مبهمه او ناخوندي حالات سره مخامخ کیږي. په راپور کې راغلی دی چې ان کله ناکله دغه حالات بدرد ویلو، ګواښونو او فزیکي تاوتریخوالي ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر موندلی چې په ټول افغانستان کې له 101 ولسوالیو څخه په 83 ولسوالیو کې بشرپالو اقداماتو کې د میرمنو ګډون سلنه کم شوې دی، خو په اتش پیتو نورو ولسوالیو کې بیا د میرمنو د ګډون کچه سلویخ سلنه لوړه خودل شوې ده. په راپور کې نورستان، بادغیس او کندوز هغه ولایتونه یاد شوي چې د خزینه بشرپالو کارکونکو د لاسرسي له اړخه په تر ټولو بد حالت کې دي، خو بامیان، هرات، جوزجان او سمنګان بیا نسبتا ښه ولایتونه په نښه شوي دي. په دې راپور کې له محرم پرته د میرمنو پر سفر بندیز د خزینه بشرپالو کارکونکو د کمښت مهم او لوی لامل بلل شوی دی. د اوچا په راپور کې غوښتنه شوې چې اوسنی حکومت باید په بشرپالو فعالیتونو کې د خزینه کارکونکو رول په رسمیت وپیژني او په وړاندې یې ټول محدودیتونه او ګواښونه پای ته ورسوي. دغه ادارې دغه شان له نړیوالو ملاتړ کوونکو بنسټونو او حکومتونو هم غوښتنه کړې چې په دې برخه کې خپلې عدالت غوښتنې ته دوام ورکړي او له مسؤلینو نه په دې اړه د شویو ژمنو د عملي کېدو غوښتنه وکړي. که څه هم طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر تازه راپور ته غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې یې ویلي و چې میرمنو ته د کار له خوندي چاپیریال رامنځته کولو وروسته به دوی ته د کار اجازه ورکړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې ښوونځي تړلي، ډېرې ښځې چې مخکې په دولتي ادارو کې کار کوو له کاره راګرځولي، او دغه شان میرمنو ته له محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه ورکول کېږي. تازه تېره ورځ د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو په وزارت کې هم مسؤلینو ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې نور د دفترونو ته نه راځي. د دغه وزارت خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته څو ویډیوګانې هم راستولې چې پکې لیدل کیږي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نه د لزګونه خزو د وستلو هڅه کیږي او ورته ویل کیږي چې خپل کورونه ته ولاړ شي.
ازادي
راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته، د کرکټ د شل اورونو نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تمریناتي لوبه بي پایلې پاتې ورسیده. که څه هم افغان لوبډلې بیټنګ وکړ، خو د پاکستان د بیټنګ پر مهال د باران لامل پاتې لوبه ونشوه، او په دې سره د دواړو هیوادونو د کرکټ د لوبه چې پایلې ته ډیر مینوال پتمو بي نتیجې پاتې ورسیده. افغانستان له دې وړاندې په بل تمریناتي لوبه کې بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه. چو زیات په دې راپور کې
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د تمریناتي لوبې پچا یا ټاس پاکستان وګټه، او افغان لوبډلې ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړه. که څه هم د افغان لوبډلې پایل خنو او دواړه پایلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز او حضرت الله زازای ژر ژر وسوځیدل، خو وروسته د ابراهیم زدران 15، د محمد نبی 150 او د عثمان غنی 2 منډو هدف یو څه لوړ کړ. افغان لوبډلې د شپږو وکټو په زیان پاکستان ته د 155 منډو هدف وټاکه. د پاکستان په توپ اچونکو کې شاهین اپریدی او حارث روف 2 افغان لوبغاړي، او دغه شان شاداب خان او محمد نواز 1 افغان لوبغاړی وسوځوه. په دوهمه پاڼۍ کې که څه هم 2 وشول، خو د سخت باران له امله پاتې لوبه ونه شوه. دا د افغانستان دویمه تمریناتي لوبه وه. له دې وړاندې یې په بلا تمریني لوبه کې بنګلاديش ته ستره ماته ورکړې وه. افغانستان به له دې وروسته خپله لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 22 له انګلستان سره کوي، چې وخت د افغانستان په وخت غرمه مهال 3:30 بجې ټاکل شوی. دغه شان به د اکتوبر په 26 د افغانستان په وخت سهار 8 او 30 دقیقې له نیوزیلند سره مخامخ شي. په دریمه لوبه کې چې د اکتوبر په 28 د افغانستان په وخت سهار 3:30 بجې کیږي، افغانستان د لومړي پړاو له یوې بریالۍ لوبډلې سره مخامخ کیږي چې تر دې دمه لا نه ده معلومه. د نومبر په لومړۍ نیټه افغانستان خپل څلورمه لوبه د لومړي پړاو له یوې بلې بریالۍ لوبډلې سره کوي، چې دا هم لا معلومه نه ده. د سیالۍ وخت د افغانستان پر وخت سهار 5:30 بجې دی، او په وروستۍ لوبه کې چې د نومبر په 3 د افغانستان په وخت د سهار په 10 پیلېږي، افغانستان له استرالیا سره مخامخېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبډله د سیالیو اصلي پړاو ته له یوې ګټې او یوې مساوي شوې لوبې سره په لوړ مورال ورځي. کرکټ بورډ هیله ښودلې چې افغان لوبډله به په روانو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. د کرکټ ملي لوبغاړو هم نړیوال جام سیالیو ته له تګ مخکې د ښو لاسته راوړنو ژمنې کړې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په افغانستان په ګوند کې ایران ته ورشو. هغه ایرانی خزی چې په ایران کې په پټه د نڅا درسونه ورکول د خپل جنسیت له کبله له تهدید سره مخامخ ده. دا وروسته له هغه اړ شو چې خپل هیواد پرېږدي چې ګوندۍ او پولیس ور باندې راوغښتل او پر دې د بد اخلاقۍ تور پورې کړل. تفصیل به له ملالۍ بشیر نواور.
میکایل علیزاده له دې بیرې چې د نڅاګرې په تور به زندانی سي په 2015 کال کې ترکیې ته د ګواښونو ترلاسه کولو وروسته کډه سوه. دې له ایرانه ترکیې ته د تللو پریکړه وکړه چې د خپل جنسیت په خاطر تهدید سوه. دې بیره درلوده چې د نڅاګرۍ په تور به زندانی سي. اوس دا په دې باور ده چې د حکومت ضد لاریونونه به د دې په وینا د تهران ظلم پای ته ورسوي. درو درش کلنه علیزاده چې د لیو په نوم پیژندل کیږي له هغو سلګونو ایرانیانو یوه ده چې په ترکیه کې په لاریونو کې برخه اخیستي. دا لاریونونه هغه مهال پیل سول چې تیره میاشت د ایران د اخلاقي پولیسو په توقیف کې یوه 22 کلنه ایرانۍ ښځه ووژل سوه. مهسا امینی د حجاب له سختو قوانینو څخه د سرغړونې په تور توقیف سوې وه. د دې د مړینې په اړه لاریونونه په چټکۍ سره پراخ سول. دا لاریونونه د 1979 کال له انقلاب راهیسې د ایران د مذهبي واکمنانو پر وړاندې تر ټولو سخته ننګونه بلل کیږي، ځکه لاریون کوونکي د اسلامي جمهوریت د نسکورېدو غوښتنه کوي. علیزاده وایي هغې په ایران کې په پټه د نڅا درسونه ورکول. دا وروسته له هغه ترکیې ته کډه سوه چې یوه ګاونډي یې پولیس ته زنګ ووهه او د نڅا پر ټولګیو یې د فحاشۍ تور پورې کړ.
د ایران په اسلامي جمهوریت کې نڅا منع ده، په ځانګړې توګه د ښځو لپاره. زما یو ګاونډي پولیسو ته خبر ورکړه چې دلته بد اخلاق او فحشي روانه ده. له دې وروسته مې په زړه کې د خطر احساس وکړ. که ما په ایران کې ژوند ته دوام ورکړی وای نو باید نڅا مې بنده کړی وای، او یا به زما پاتې ژوند په زندان کې تیر شوی وای. زه نشم کولی نڅا ودروم. زه له نڅا پرته ژوند نشم کولی، حتی یو ورځ هم. یو انتخاب مې وکړ او پوه شوم چې په ایران کې نشم پاتې کېدلی.
ترکیه یو وخت په منځني ختیځ کې د ال جی بی ټی کیو یا همجنسګرانو ټولنې لپاره د خوندي ځای په توګه پیژندل کېده. که څه هم همجنس بازی په ترکیه کې جرم نه دی، خو مخالفت ورسره پراخ دی. د ولسمشر طیب اردوغان محافظه کار ای کی ګوند او د دوی محافظه کار متحدانو یې پر همجنسګرانو په دې وروستیو کلونو کې د ژوند کړی تنګه کړی ده. خو علیزاده وایي چې ترکیه اوس هم تر ایران د همجنسګرانو لپاره خوندي ده. دې په ترکیه کې واده کړی او اوس شخصي درسونه ورکوي او په کلتوري او شخصي محفلونو کې ګډون کوي.
اوس په اوکراین ته ورشو. روسیې ځواکونو نن یو ځل بیا د اوکراین په جنوب کې پر میکولاف سیمې هوایي بریدونه کړي دي. د اوکراین پوځ ویلي روسیې دغه بریدونه د کامیکاز یا انتحاري بې پیلوټ الوتکو په وسیله کړي دي. اوکراینی چارواکو ادعا کړې ده چې د روسیې لخوا کارول شوې دغه ډرون الوتکې ایرانۍ دي. تفصیل به یې د اسدالله لودین نوار.
له یوې اونۍ ډیره موده وشوه چې روسي پوځیان د اوکراین پر بیلابیلو سیمو پرله پسې هوایی بریدونه کوي. د اوکراین پوځ وایي دغو بریدونو د دغه هیواد د برېښنا یوه په درېیمه برخه سټېشنونه ویجاړ کړي او پر څه باندې زرو ښارونو، ښارګوټو او کلیو باندې برېښنا پرې شوې ده. د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد د پوځ قومندانۍ ویلي د تېرې شپې پر مهال یې د روسي پوځیانو 12 بې پیلوټه الوتکې غورځولي هم دي. د پاوز د قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې یو لس بې پیلوټه الوتکې د هوایی دفاع ځواکونو او یوه هغه د اوکراین د ملي ګارد لخوا پرزول شوې ده. د روسي هوایی بریدونو پرون هم په کیف کې یو برېښنا کوټ په نخه کړ چې درې کسان پکې ووژل شول. پر کیف سربیره تیره ورځ په خارکیف او دنیپرو ښارونو کې هم د انرژۍ زیربناوې په نخه شوې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي پرون په خپله شپنۍ وینا کې وویل د روسي هوایی بریدونو په تیره یوه اونۍ کې د دغه هیواد 30% برېښنا کوټونه ویجاړ کړي دي. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي دا مهال د دغه هیواد 1122 کلی برېښنا نه لري. زلینسکي ویلي دا چې روسیا په جګړه کې له ایراني بې پیلوټه انتحاري الوتکو ګټه اخلي دا د ده په ټکو دا معنا ورکوي چې د روسیې پوځي صنعت چې میلیاردونه ډالر پرې لګول شوي له ماتې سره مخامخ دی. ایران بیا دا رد کړی چې ګواکې دوی د روسیې ته کامیکازه الوتکې ورکړي وي. کرملین هم د دغو الوتکو د کارونې په تړاو بې خبري ښودلې ده. د بریتانیا استخباراتو بیا د اکتوبر په 13 وویل هغه بې پیلوټه الوتکې چې روسي ځواکونه یې کاروي ایرانۍ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تر دې یوه ورځ وړاندې وویل ارزونو یې ښودلې چې پر کیف هوایی برید کې ایرانۍ بې پیلوټه الوتکې کارول شوې دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جین پیری د ایران دا خبرې دروغ بللې چې ګواکې د دوی الوتکې دې د اوکراین په جګړه کې نه کارول کیږي. پر اوکراین تر دغو هوایی بریدونو وروسته د ناټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ ویلي متحدان به یې راتلونکو ورځو کې اوکراین ته د هوایی دفاع سیستمونه ولیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په د افغانستان په سویل کې اوروزګان ته ورشو. په داسې حال کې چې په اوروزګان کې د پخوا پر څله لوږه او بېوزلي زیاته شوې، خو د ژمي په رارسېدو خلک نور هم اندېښمن شوي دي. یو شمېر دغو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي لپاره خوراکي او نور توکي نه لري. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ادارو غواړي چې د ژمي لپاره ورسره مرستې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
له هغه رئیسی چې طالبانو کابل نیولې دی، په افغانستان کې د ډیرو افغانانو ژوند بدل سوی دی. خوراکي توکي لږ دي، په لکونه کسان چې مخکې پر دندو اوس بیکاره سوي دي، او ورسره د توکو قیمتونه هم څو چنده لوړ
شوي. زما په خدا قسم که یا پروش کال بخاري درول دی یا سر کال دوغه نه یل ورته لرو چې 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 کوم دا وس
له نوریا چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکې ده، وایي را روان ژمي ته سخت اندېښمنه ده. دا وای اوس لا د خوراک لپاره سن لري، نور روان ژمی به څنګه تیروي. د دې په خبره چې یوازنی تکیه پر خیریه موسساتو ده.
په دا دوبی کې موږ دوه نشې نه څه برابرولای. دغه کسانان را خبر دي کسان خدای بسته میاشت ما شواله وخوړه شوالم د مرتیا په ولا کو تا کسانان خبر دي نو بزه ژمی چیر په ډوډۍ په دغه تیر کم چې خپل اولادونه په وچه ډوډۍ ماړکم نو خو نه کیږي. ولې نه یم دغه چې بټي نه غواړي، وړه نه غواړي، بل شی نه غواړي. اشپزي او کتغ د چا په یاد څوک کوي چې دغه کې
درڅلويشت کلنه غولي د خپل نړیدلي کور مخې ته ناست دی او تر سترګو یې وشکې روانې دي، او پر زړه یې بېشمېره غمونه پراته دي، ځکه د کورنۍ څو تنه یې د جګړو پر مهال له لاسه ورکړي دي. دته چې د نونس کسیزې کورنۍ سرپرستي ورغاړي ده، وایي په کور کې د خوراک هیڅ هم نه لري، خو وای حیران پاتې دي چې روان ژمی به څنګه تیروي. دی وای اوس یوازې ژړه ور پاتې ده او نورې هیڅ لواسه نه دي پوره. دا وچکالی، بېوزلۍ، بېکاري او جګړه ځپلي هر یو جلا جلا دردونکی داستان لري. د سردار ولی په نوم یو بل کس چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کلم کاریز اوسیدونکي دي، نن سهار په دې نیت له کوره وتلی چې ګونډي څوک په کارڅ پیسې ورکړي.
وفرام ځای نه لرم، زردامه په کلم کاریز بس د نن شپې وړسته نور نسته، یا د نن شپې وړسته سم را وتلی یم. بس د سلام شي چې خالي یو وړل نه لرم، نه به نور څه شي ته خبره ری و. لاړم په هلمند کې مې نیه شوه، دغه چې نن د دین دوام کوي دغه په ما داسې کې راخوړلې ده چې دې یزې ولاکه وکړم داسې کې په دغه هم نه رارسي.
بېوزلي او د افغانانو ټول اقتصاد د طالبانو په بیا واکمنېدو سره وپرځېد، او نړیوالو د افغانستان شتمني کنګال کړه. وایي خوندي کوي
دا چې ورځې راغلي دي لسه مې لازو یې په ولاکه پیدا کړي، یا لاج ما جت والا او ته خیر ورکې کښېنمه.
د بیبي شیرینی بیا څلور زامن د تیرو جګړو پر مهال وژل سوي، او اوس د څوارلسنه کورنۍ سرپرستی ورغړې ده. خو د دې بیا ژمی بیخي په یاد هم نه دی، وای اوس د خپل کورنۍ په ساتنې پوري حیران پاتې ده.
یا د سال لرم، یا د ماشام لرم، زه یې دغه په دمبر نه سم کومک نه رسره کې دا قدر کې پیدا کم وې سم وې خورم. هم دغه حال مې دی بهاله هم د اد سپې سپېل الته پریزي زماته سپېل بتاره.
د چ په اوسنی موسم کې خلک دا ډول ژوند لري، نو روښانه خبره ده چې روان ژمی به د دوی لپاره ډیر خطرناک وي. ملګرو ملتونو په خپل تازه یو راپور کې ویلي دي چې روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر خطرناک دی، ځکه دوی ویلي دي چې په دغه هیواد کې په میلیونونو افغانان د لوږې سره مخامخ دي، او پر نړۍ یې د دغه خلکو سره د مرستې غږ کړی دی.
ژوند
آزادی خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناین نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
اوس به په ختیس کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې امنیتي مسؤلین وایي د کونړ په څلورو ولسوالیو کې امنی قومندانۍ ته ودانۍ جوړیږي. د دوی په خبره چې کوم تعمیرونه او ودانۍ په تیرو جنګونو کې ړنګې شوې دي هغه به هم ورغول شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته وویل یو شمیر ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ لپاره ودانۍ نه لري چې مسؤلین او کارکوونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي. د هغه په خبره چې د یادې ستونزې هواري په خاطر د کورنۍ چارو وزارت غواړي چې په څلورو ځایونو کې ورته ودانۍ جوړې کړي چې د کار پیل کولو لپاره یې انجنیران د نقشو پر اچولو بوخت دي.
کونړ د امنیه قومندانۍ ته څلور پروژې منظورې شوې. هغه ولسوالۍ چې د امنیه قومندانۍ ودانۍ نه لري هغې ته به تعمیرونه جوړیږي.
یو کار په شلتن کې ده، یو په مروره کې ده، یو په کتی خاص کې ده، او څلورم په وټپور کې ده. نو دغه منظورې شوې دي. په الحاله انجنیران خپله نقشه ورته چې په کار به شروع کړي.
امنیه قومندان زیاتوي چې کومې ودانۍ ترمیم ته اړتیا لري هغه به هم بیا ورغول شي.
او هغه ولسوالۍ چې تعمیرونه یې خراب یا ړنګ شوي نو د هغو دپاره به دوباره تصمیم انشاءالله نیول کیږي.
په کونړ کې څلورو ولسوالیو کې د امنیه قومندانیو لپاره په داسې حال کې ودانۍ جوړیږي چې په تیرو جنګونو کې د هیواد ګڼې ټولګټې پروژې یا په بشپړ ډول ړنګې کړې شوي یا یې هم زیانونه لیدلي او یا هم د امنیت نشتوالی یې په رغولو کې خنډ شوی چې رغول یې ډیر اړین دي.
ستاسو له پیغامونو
زما نوم اتفاق دی، د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. تا 15 میاشتې مې کېږي چې ما پاسپورټ لپاره ثبتنام کړی دی، تر اوسه هیڅ لاره نشته دی.
زه عزت الله پتمن یم، د کابل څخه ستا سره په تماس کې یم. د پاسپورټ د نوي رئیس څخه مو هیله دا ده چې د کمیشن کاران چې په پاسپورټ ریاست کې کار کوي دغه دې بند کړي او د خلکو کارونه دې ژر تر ژر خلاصي، ځکه خلک مریضان لري و تجاران دي، تجارتونه کوي و نور داسې موزاتی چاغی واز د پاسپورت لاري حل کیږي.
وحید الله حق پالم د کابل ولایت څخه. د موږ وختنه د پاسپورت لنوي رئیس څخه دا ده چې کډیر څنګه کوي هداخل د جمهوریت وخت د پاسپورت د رئیس جنرال صبور په اندازه باندې پاسپورت ول بیرته ځکی هغه پدری یا څلور ورځو کې پاسپورت سپارلو.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او همکارانو ته وایم. ما بس پدی هله چې خبا یاست امین الله افغاني ما د ننګرهار ولایت څخه. دلته چې دا کمی مرستې راځي د نړیوالو موسسو له خوانه، دغه مرستې چې دی مستحق خلکو ته نشمې نن نور رسیږي.
محمد خان افغان د هلمند ولایت کچکی ولسوالۍ چې تاسو ته دا پیام پرېږدم، په دې هیله چې زما پیام نشر کړي. زما د اسلامي اماراتو مسلمان څخه دا خواهش دی چې دا زموږ په کچکی ولسوالۍ کې دا شنابات کله ورته وایي به دغه کې دا شبکې ډېرې کمزورې دي، مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي، نو ګر سره نیټ خو ګر سره کار نه کوي او د زنګ لپاره پرې لوړ ځای چې ونه درې کار ګر سره نه کوي.
زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ ستا سره په تماس کې یم. زما دا هیله ده چې دا د باغران ولسوالۍ چې ده دغه سړکان هم خراب دي او خدیم نه لري، دا شي د مشکلات سره مخ
ده. مو په ولسوالۍ کې خو تقریبا په دا ولسوالۍ کې خو یو پای ولاړه ده روشن والا، نور د غریبا نسته. کدا سی یو روشن یو غریبا پالیسی نو ډیر بخي خلک ډیر لده ټکنونو د شبکو سره ډیر مشکلاتو کې دي، ټکنونو به قسم کار نه کوي.
سلامونه اونې کې هله د تدری د ټولو همکارانو او ریدونکو ته وایم. سمسور صفیم د لغمان له څخه د ریاست پاسپورت کې چې کوم مشکلات کوم ستونزې وي د امارات چارواکو نه مداخله ده چې دا ژر تر ژره حل کړي او پاسپورت ریاست د هیوادوال پر مخ خلاص کړي، ځکه چې هیوادوال ډیر په ستونزو مشکلاتو کې ډوب دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 40 201 شمیره بیا تکراروم 00440 22 یولس 40 201
په دې خبري خبرونه کې زموږ د راپورونو خبرونو برخمدل ته پېتر سیږي.